لپاره دوی په زندانونو کې اچول کېږي، دوی شکنجه کېږي.
د ښځو د حقونو فعاله فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومې کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنې څه، هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنې څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمن څخه د دوی بنیادي حق اخلي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا مني نه.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپله وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دیني عالمانو د لښکارنې وکړو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همداشان ویلي دي چې که یې حکومت ختمیږي، همدا تفرقه او اختلافونه به یې نړوي. د یادونې ده چې تر ملا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو. خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی، او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې تر څنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړي دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشر اغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاپی پر مخ وړي. په هرات ولایت کې یو مور وایي چې بیوزلی دې ته اړه کړه چې خپل لس کلن لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو، دا غواړي چې نوم یې یاد نسی، خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو میاشتو د لسو ماشومانو مور ده، د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانۍ وپلورله. په دې اړه باندې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې پکښې ویل سوي و چې د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي. اوریدونکو، اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرقی نه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلۍ دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړي، او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل:
خانواده
از هغه کورنۍ نشي کولای هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولای. په هر صورت ویلای شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري، چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادعا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روک دی او مور یې بیکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روغ دی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنی د معلوماتو لمخې په سبز خرګوټی کې جهالت د بیزای شوې خلکو کورونه او خیمېشته یو سلوات لسنجونی د نوې پتوګه پرول شوې او د یو سلو شپږ لسنورون جنو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو څلوېښت سلنه جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه خرګوټي کمومره نجونې په $2,000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې لس کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کمومره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځي او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړۍ ظاهراً زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهراً خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کمومره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې مرحمت ساپای پر مخ وړي. تاسو په راپور کې اوریدل چې په هرات ولایت کې یوې مور ازادي راډیو ته ویلي دي چې د بیوزلۍ له کبله یې خپله لس کلنه لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې ښځې ویلي دي چې د لسو ماشومانو مور ده او خپله کم عمره لور یې په 10,000 افغانیو پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگټن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلی وه د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي او دا ځکه چې خلک د بېوزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منصوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي سوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اوچا د یو راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بېوزلي ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کېدای سي چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو تاسو کولای سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه که مو غوښتل چې پوښتنه مطرح کړئ. د واتساپ شمیره ده 00420223008111. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به ستاسو ږغ په دې خپرونه کې شامل کړو. 00420223008111. هغه اوریدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ږغ پورته په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولای سئ چې خپل پیغام پرېږدئ پر همدغه واتساپ شمیره باندې. او د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ، دغه خپرونې تاسو پر مسایلو راڅرخی او مشت ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی قمر نیازی، اغلی دیوه امرخیل او اغلی ممتاز یوسف زیدی له دوی سره به خبرې پیلو. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او ډیر مننه چې وخت مو استی په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. اغلی ممتاز یوسف زیدی، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم، تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک ارسوي دي، دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول سوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکی تیم ته وړاندې کوم، خدای کړي تاسو روغ جوړ او صحت سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږه هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږ اورو چې مونږه وجود د په دې خبر کې مونږه ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا دغه شل کلو تیر او جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق د حقوق نه خبر نه و او دغه مسایل چې اوس خلق جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لاسکان دولسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کوم دغه خبره وه. هغه په دونه کلو کې دغه د افغانانو ښځو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه ستونز مشکلاتونه ده چې فکر وکړي چې یو افغانستان کې آر او راز نورم خلځه خپل دی حق نه او خپل دی حقوقونه دی لره پات کیږي. په دې وجه چې اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حقوقونه دی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې، ولسوالیګانو کې، د قرا او قصباتو کې خلک دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې په افغانستان کې انقلاب شروع شوی دا ټول خلک د هلم لرې پاتې شوي دي. او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د مهر باندې نه پوهېږي، د خپل د حقوق نه نه پوهېږي. زه څه حق حقوق لرم؟ فقط دومره پوهېږي چې دغه ما حق حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړم او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیار کړم او د دوی قومندې لاندې زه کار وکړم. اوس هم د خبر هم داسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه مونږ ښځه افغانستان کې متاظره دي. اوس مونږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق هم معلوم ده، حقوق هم معلوم ده، تعلیم هم معلوم ده، کار هم معلوم ده. دوه نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو، بې ثباتي ده، نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته، ښځه له نه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته، نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خو داسې وایي چې د دې ژوند هغه ژوند دی. خو یو نفر چې څلوېښت کال یا دېرش کال وي وایي واده وکړي چې زه د دې عیاشه باطنه زه خلاصه شم. اوس مونږ حل لاره چی ده؟ حل لاره ده چې حل لاره مونږ دلر چې باید
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو له سټوډیو سره. اوس هم اغلی ډیوه امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د بېوزلۍ کچه چې تر دې حده پورې زیاته سوې چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړ شوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېره زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان مېرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان مېرمنې تر بل هر وخته د دوی زړونه ډېر پر هر ژلي دي، ځکه چې دوی اوس له خپلو مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي. او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو نه مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې دوی په حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ځکه چې مېرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه یې دوی حقونه نقض کېږي. او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې له مېرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او مېرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابره نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې نجونې یا مېرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي. او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له نجونو نه د وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتوم، هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده هغه نشي کولای، بل د حل لار نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمینه نشته ده، په هغه باندې که مثلا پخای کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي یا کومه بله حل لار نه لري، خو هغه به اړه وي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې مثلا یو پلار دوایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته دغه ته تاسو ګوریا. مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک وایي استویان خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي، ځکه چې زه زما یوه سنفی هم همدغسې ما ته هغه ورځې زنګ ووهلو، وایي چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کړي، ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه نه پېژنم او نه پوهېږم چې دا څه رقم ته کس دی، خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به ډالور ما ته واده کړي. نو بیا ما دې سره خبره وکړه چې څنګه ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي، ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې؟ ویل چې نه، زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل، زما پلار چېرته دا خبره مني، زما په خبره باندې چېرته کوي؟ نو بیا ما دې ته دا وویل چې څنګه ستا خویندې واده کړې، ممکن د هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه، ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه، ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه، ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونې چې واقعا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې، دوی باید بېرته ولاړې شي، د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، تر څو به دوی وېرېږي، تر څو به دوی چپ پاتې کېږي، تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي؟ تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږي نور هم د موږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو، بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی، هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم، چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزور شي، ضعیفه شي، یا خوار شي، فقیر شي، ته بیا ما خرڅ کړي او زما په پیسو باندې ته خپل ژوند جوړ کړي. نو واقعیت چې دا یو ډېره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې، چې یوازینی علت یې همدغه اوسنی نظام ده، ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډېرو پلمو په ډېرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړل، هغوی باندې هره لاره قطع کړله، د رسکو د روزي ګټلو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې، چې اوسنی دغه وضعیت رامنځته شوی دی. او بدبختانه چې که داسې به جریان ولري، نو بیا به هم تاوانی د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلې امرخیل، زه بېرته تاسو ته راځم. آغلې قمر نیازی، ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، په داسې حال کې چې بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده، د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ پرون د چهارشنبې په ورځ په رسنیو باندې خپور شوی دی، چې په دغه ژغ کې ګواکې اخندزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول شوي دي. زه غواړم چې اول د دغه ژغ واورو، بیا به تاسو د خبرو په اړه پوښتنه وکم.
افغانستان کی زور بانی مور کہ مہر مخرا سد پنی کا مجبور کہ کنڈ پور منی کا حقوق مزایا فرمان صادر کری دی علماء اوس فراغو باندې شرح کړی دی، کتابونه جوړ کړی دی، په ډیر لند وخت کې بداغو شرح او دا فرمان راوځو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو ونې خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو غږ واوریدئ چې د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور شوی دی، او په دغه غږ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا غږ یعنی د هیبت الله خونزاده دی، او دوی وایي چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي، او دوی ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه پر ځای شوي دي. اغلی نیازی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، اول چې دوی خبرې شروع کوي په اوله جمله یې دغه پوښتنه ده چې دوی وایي د ښځو حقونه په امارت کې نه دي مراد شوي، دوی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې همدغه پوښتنه ستاسو څخه وکم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد شوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته، محترم او معزز ملمنو ته، او همداشان د افغانستان ټول ولسونو ته. که دا ژغ دقیقا د هیبت الله اخندزاده وي، نو ولې دونه ځنډ وکړل دغه فرمان په صادرولو کې؟ دغه فرمان په صادرولو کې ولې دومره ځنډ وکړه؟ نن سبا دې کله د دوی د حاکمیت پوره کیږي اوس د یو صوتي نوار نشرئ چې ګواکې دوی د ښځو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق ښځو ته نه وي ورکول سوی. هغه حق او هغه حقوق چې ښځې په شریعت کې لري چې دوی غواړي ګواکې دوی پلي کړي او تطبیق یې کړي. نو ولې د دونه په دغه فرمان صادرولو کې ځنډ وکړي؟ اوله پوښتنه دا ده. دوامه پوښتنه دا ده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو مجبور سو چې دا ورسره ومني چې زموږ لوړندې په کور کې کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې یا د کور دي یا د ګور دي، بې تعلیمه دي پاتې سي، بې سواده دي پاتې سي، بې حق حقوق دي پاتې سي، او بالاخره خلک دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کړي. په ډېر کوچني عمر کې واده کې نه یې څوک بس خاصګر و، نه یې څوک پوښتنې کول والاونه، او همدغه حالت همدا اوس جریان لري. کونډه دا اوس په زور نکاح سوې ده، ماشوم په ماشومتوب کې نجلۍ ورکول سوې ده، میراث خوندو ته نه ده ورکول سوی. تاسو لاړ شئ که تاسو رښتیا دا خبره کوئ چې تاسو شرعي حق ښځو ته ورکوئ، خو تاسو لاړ شئ خپل قضایي مسایلو ته مراجعه وکړئ چې څونه ښځې د میراث غوښتنې دپاره په نوبت ناست دي چې اتا نوبت نه ورته ورکول کیږي، اتا هغه وکیل او هغه قاضي ته یې نه پرېښول کیږي چې د دوی دوسیه ورسره ده چې د هغه سره یې واري وویني، ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسؤلین ټول د سرانوالۍ تغییر او تبدیل سوي دي، نوي خلک راغلي دي، هغوی په ځای باندې مقرر سوي دي. نو کوم حق تاسو ښځو ته ورکړی دی؟ یو حق خو یې موږ ته راوښیاست چې تاسو هغه تطبیق کړی دی، ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسو صادروئ دا به تطبیقیږي او خلک ورته هیله مند سي، ارزومند سي، امیدواره سي. ورته متاسفانه چې تاسو د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ، سترګې پټوئ. چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري، د تعلیم حق ولري، د کار حق ولري، دا ټول اولیه حقونه دي ځینې واخیستله. نو ته څنګه بیا کولی شې چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی، په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی، او چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري، نو ولې ته څېړنه نه لرې؟ ولې ته لاسته راوړنه نه لرې؟ ولې په دې هکله خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي او د افغانستان ولسونه تاسو ته هیله مند سي او ستاسو څخه فاصله وانخلي، ستاسو څخه واټن وانخلي؟ ولې یو داسې ثبوت نه لرې؟ بیا ولې دې په څه دلیل دې دغو نه ځان کړی په دغه فیصله کې، په دغه فرمان صادرولو کې؟ اصلي سوال دغه ده.
مننه ډیره اغلی نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده. مننه اغلی خورم چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو څه خبر هم په د هبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم د په دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنوي باندې خبر سوی دی او هبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی. تاسو د اغل نیازی خبری هم واوریدلې. د هبت الله خونزاده د خبرو څخه داس ښکاری چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی، یا خو یې د توجیه کړي او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شذو. اغل نیازی هم د پښتنه وکړه چې آیا هبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شذي څه ډول د دوی سره چلند کوي، یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي، انجونی تشپرن ټولګي پورته شونځي ته نستلای، انجونی له پوهنتون څخه راګرځول سوي دي، ښځې شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغو میړو ته په لاس ورکوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي او د تاوتریخوالي د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي، خو طالبان یې بیرته هغوی ته په لاس ورکوي. او آیا هغه خبر، هغه هبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپلې لس کلنې لوڼې خرڅوي؟
مننه مالالې جانې، ژوندۍ اوسه. سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم تاسو تخنیکی همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو قدرمند اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. ډېره ښه پوښتنه وکړه مالالې جانې. خو ما ته هم دلته سوال پیښیږي چې یوه خبره ده ویشنیدن کای بواد مانند دیدن. نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرېږي چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې، د بهرني کوم خبرې چې کوي ځکه په دوه حالت کې لکه روزمره ژوند دوی دلته نه دی دوی په هیڅ آګاه نه دي هسې یوه هوایي خبره واوري او وی وایي نو دلته ژوند نه دی کړی د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دای دی او که نه دی او دای د خپل ولس نه تقریبا دا د درې کاله کېږي چې دی نه دی لیدلی مو د ده خبرې نه دي اورېدلې او دی اصلا پوهېږي د ولس سره روان دي دا خو پرېږده چې یوازې ښځې په دې ټول ولس په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تېرېږي دوی سره څنګه چلند کېږي دوی په څه وضعیت کې دي دوی په څنګه حالت کې دي دوی څنګه حالت تېروي دوی په دې نه دي آګاه اصلا دلته ملالۍ جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسېږي دوی وایي چې موږ یې حق ورته ورکړی دي دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي وژل شوي د هغو جسدونه نه وي پیدا شوي چې یا هغه په دار ځړول شوي دي هغه سخت شکنجه شوي دي یا هغه وهل شوي ټکول شوي دي چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي او بیا خپل عمارتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې فامیل چیرته دی آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې دا په څه ډول دا څوک دي دا د چا خور ده دا د چا مور ده دا د چا ښځه ده دا خیر دی و موضوع ده بل تاسو اولین حق چې دی دوی دی د تعلیم حق دی سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخستو او بله موضوع چې تاسو د حجاب مکمل مراعات شوی دی باوجود د دې چې حجاب مراعات دی نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي دا شکنجه شوي دي د ته سخته شکنجه ویدی خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی او دا معلومه نه ده چې د ښځې د انجینې چیرته دي کومه چې راخوشې شوي دي دغه عکسونه به شاید تر تاسو هم رسېدلي وي چې هغه په ډېره وحشتناکه توګه هغو سره ډېر وحشي چلند شوی هغه ډېرې شکنجه شوي دي چې یعنی زما په خوله نه راځي چې هغو ته زه اوس کوم نوم واخلم چې دوی یعنی دې ته څه فکر کړی وی چې دې ته یې داسې وهلو تکول ورکړی دي دا حق دل د ښځو چې دی ادا کړی دی ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې نجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي زه به څنګه شم نه هېڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی چې زه د زندان نه ووځم ما سره به څنګه چلند وشي زه به ووهل شم زه به وټکول شم یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی پوهنتونونه خو هسې بند دي اقتصاد صفر ته رسېدلی ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سرپرست نه لري نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوئ سړکونه موږ جوړوو ښار جوړوو نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي خراب ښار جوړولی شي خو جوړ ښار خراب ذهنونه نشي جوړولی تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ د دې خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولې حتی د کفارو په وړاندې حتی د اسیرانو په وړاندې د ښځو په وړاندې د نارینه وو د خپل ولس په وړاندې هغه یعنی هغه ولس په خپل منګل کې تاسو ونیسئ دغه ورکړئ هغو ته تاسو توجه نه ده کړې نن مې ګلدان جوړ کړو نن مې سړک جوړ کړو هغه تاسو ته څه فایده کوي هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکړئ خپل ذهن جوړ کړئ چې هېواد تاسو ته جوړ شي یو ولس تاسو ته جوړ شي ستاسو اقتصاد قوي شي خپل اقتصاد ته خپل خلکو ته خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکړئ ایران هم چې دا د حق د پېژني حق څه معنا د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی موږ په حق باندې خبر کوم حق ما ته دې راوښایي چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی موږ دا حق ورته ورکړی دی خو موږ ناشکره یو موږ د دوی حق نه دی ادا موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول موږ ته دې مخ کې نو یو دا پاتې ده ملالۍ جانې چې ده د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده کومه ښځه ده او کومه خور ده چې یعنی د سپالني ډول نو دې ته د ساده به ویم چې څپېړه ورته ونیسه او دا ټولې ووهي بې عزته بې یاب بې حجابه کې بې اوسېم چې کړی دي نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم
خوب حق تاسو خځه ته ورکړی دی، د ښځو صبر او حوصله، د نجونو صبر او حوصله ولې دومره ازمایش کوي؟ حتی تر دې پورې چې ښځې نجونې په خپله خودکشي کوي، په خپله ځان وژنه کوي، ولې دا نجونې ګناه لري؟ د خدای نه ډارېږي. زه حیرانه یم چې دوی د شپې دغه خپل سر په د بالښت باندې ږدي، یعنی د سوچ نه وي ورسره چې آیا زه خدایم که موږ خدایم لرو؟ دا د خدای نه ډار او ترس نه لري. او چې بیا دا زه ورته حیرانه په دې یم چې دا هېڅ احساس نه لري چې دا ولس بیخي پرېږده، د نړۍ بیخي پرېږده، د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي؟ دا د خدای نه ډارېږي. د خدای قهر او عذاب چې لکه په دې افغانستان نازل شوی دي دغسې خلکو دې له امله، دا دوی هم داسې نه وایي چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي، باران کېږي، په دوی د خدای رحمت د دوی د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي، خو د ظلم دولت به چپه شي. دلته ظلم دی نور دې بس کې، دا ظلم نور دې د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي، او د هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي، د دوی نه مه ډارېږئ، حق خبر وکړئ، څوم چې په سترګو ولیدل، په غوږونو واورېدل، حقیقت و هغه رسنیو ته یې وړاندې کړئ، خلکو ته یې وړاندې کړئ، جهان ته یې وړاندې کړئ. مرګ حق دی، مړه به شو، خیر په غیرت، په عزت، په شهامت، د الله په وړاندې به د حق سره ورشو، نه او نه د نوربست د رضالت نوربست د. زه ورته حیرانم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم، ژاړم ورته چې حقیقت څه دی، او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ؟ تاسو راشئ دلته ژوند وکړئ، د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلي دي. د خدای نه نه ډارېږي، د دې خلکو نه ډارېږي، او دروغ وایي، رسنیو ته دروغ وایي. دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي، وطن به جوړ شي، نه نه نه، وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به بربادي لکه زموږ چې ورانېږي.
مننه ډېره.
اوس هم وران شوی دی، لکه چې پاتې دی، دې ته د ټول ولس ورته یو ځای شي، حق خبره دې وکړي، هغه څه چې حقیقت ورته وړاندې کړي چې څوک ورته توجه وکړي.
مننه ډېره.
فکر کوي چې دغه ټول خلک وایي چې صحیح ده، دا کار شوی یو دا یعنی په دروغو نه، هېڅ هم نه دي شوي. دومره ظلم چې روان دی په هېڅ هېواد کې به نه وي. نور د خدای ته وګوري، قرآن ته دې وګوري، نور د بس کې دا هغه څه.
ډېره مننه آغلې خورم. زه بېرته تاسو ته راځم. آغلې یوسفزی، ستاسو ږغ مخکې قطع سو. زه به ستاسو څخه د دغه په اړه باندې پوښتنه وکړم چې ښځې په افغانستان غوندې ټولنه کې ستاسو په نظر ولې تر ټولو ډېرو نورو خلکو زیاتې دوی بې وزلې کېږي، او بې وزلي ولې تر ډېره پورې ښځې ځپي؟ ستاسو په نظر هغه کوم دلایل یا لاملونه دي چې له کبله ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، یا دوی اقتصاد اوله ضربه ویني؟
دا خو تور ناپوهي خبره ده ملالای جانې. سونه چې ما مخکم تاسو ته ویلی، مونږ ما واسقته شو، دا ټوله ناپوهي ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې دوه نیم کاله دا مکتب بند، پوهه بند، آگاهی بند، نو د دې عاقبت به چه شي؟ نه دونه همدغه مسایل مخته راځي چې خلک بخصوص د ښځې خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي، ځکه چې اوس هم څه کسان چې په دا مرکز کې چې اوسېږي هغه لکه مطالعه لري، یا ما فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري، او خبره کته پورته کېږي، دوی آگاهي پیدا کوي شي. داسې ښځې مونږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځه لرو، دا تاسو فکر مه کوئ دا ټول آگاه ده، دا ټول خپل حق او حقوقونه بالکل آگاه نه ده، بالکل نه پوهېږي. مونږ د امارت اسلامي نه داسې توقع وو چې تیر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه وو، مونږ داسې توقع وو چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي، علم پکې زیاته کړي، تعلیم زیاته کړي، چې خلک باید آگاهي پیدا کړي، خلک باید خپل د حق او ښځې خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي، خلک دپاره باید کار مساعد شي، خلک باید د کار څښتن شي، برعکس د خلکو نه کار ونیول شو، تعلیم ونیول شو. آیا یو مملکت کې چې کار نه وي، یو مملکت کې چې سواد نه وي، علم نه وي، تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت کوي؟ هیڅکله به پیشرفت نه کوي، هیڅکله، ځکه چې هغه نور هم به وروسته به پاتې شي. نو په د افغانستان د افغانانو ښځه چې تاسو داسې زړه خلاصه کوي، د افغانانو ښځه در پر مجموع د ټولو د زلای نه داسې اور بل دی. کومه د یو ښځه زلای داسې یو چا نیولی به یي چې ته څه مشکل څه ستونزه لري، یو چا تروسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه خزه بیچاره تخریب ده، خزه بیچاره همیشه تعوین ده، خزه همیشه استثمارنده، د خزه د نوم نه همیشه استفاده کوي، استفاده کول ده هر خبر په خزه خبره ده. اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې خود د خو یو واده کول جدا خبر چې ولسکره جریان دی په واده ورکی داسې جنکیان دي چې هم دغه اوس کله دولت تروسه خبر ده چې روزانه سونه خودکشی ده. د خلک چې د داسې فشار ټول خلک رواني شوي دي، د خپل ټول خلک د استرس لاندې دي، مشکلاتونه لري، ستونزې لري، په کورنۍ کې هم ستونزې لري، مشکلات لري. دوی اسال لارې نه لري چې موږ څه وکړو. زما په نظر دا دی چې موږ باید خلک ته سترګې ونیسو. اول خو علم د دولت نه دی، دولت باید دې ته ډېره زیات توجه باید وکړي. داسې نور چې فرمان نه صادروي دوی باید دغه فرمان نه باید صادر شي. ښځه څه حق لري؟ هغه حق چې اسلام ورته ورکړل شوی ده هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي. دوی خو حق باید دوی ته ورکړي. دغه چې یو جنایي کلاسکره جنایي دوی په واده ورکوي د مجبوریت نه، خو فکر وکړي چې یو مملکت د بې ثباتۍ لحاظ نه، د بې سوادۍ لحاظ نه، د فقر نه، د بېچارګۍ نه دغه کار کېږي. خو د دې حل لارې څه شی ده چې باید موږ دونه باید آګاهي پیدا کړو، سواد باید زیاته شي، زده کړه باید وشي. دا دوه نیم کاله چې موږ مکتبونه بند، د ښځو نه کار ونیول شو، د اقتصاد روزانه هره ورځ صفر لاندې ته راځي، نارینه په کور کې بیکاره، ښځه بیکاره، یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشه عباده پیدا کی د کوم لار نه. سید جامع جهانی تر سخت پر د حکومت کوي، کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅ کار نه رسیږي. هم دغه اوس د دومره کسان پیژنم چې هغه دومره مستحق ده او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي، وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم. د کومه کومک چاته رسیدلی؟ او دوی څه رقم خلک ته ښځه ته خدمت کوي؟ ښځه څه رقم چې خوسې ښځه بیکاره شوې ده؟ خو اصل اول عقد ښځه دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید ترلاسه راوړي. او داسې کسه کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک هم سرپرست نه لري. او هغه داسې یو ښځه زه پېژنم هم چې بیچاره په ګدایګري کې هم دباندې نه وځي، هغه شرم کوي، خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي. هغه اوږې بیچاره توب قبلی خپل په کور کې ناسته. نو موږ کومه حق ته ښځه ورکړی؟ کومه حق؟ همدغه اوس د بای حق مرد، حق مرد خپله د ښځو حق دی. کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځه حق مار ورکړی ده؟ تر اوسه خمایه اونته نه دی چې د یو ښځه حق مار ورکړ شوی. قطعاً دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی، نه په د مرکز کې، نه په د ولایتونو کې، نه په ولسوالیګانو کې.
ډیره مننه اغلی یوسفزی استاس د خبرو په تړاو به د اغلی امرخیل استاس څخه پوښتنه وکم. د اغلی یوسفزی خبرې تاسو واوریدلې. دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چی فرمان یې صادر کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، استاس په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي؟
دا خو واضح خبره ده لکوم وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت رنګ شوی دی او طالبان رامنځته شوی دی، له هغه مهال نه تر دم ګړې پورې یوازې فرمانونه صادرېږي خو عملي بڼه یې موږ تر اوسه پورې کتلې نه ده. ځکه په لومړیو وختونو کې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول خو بیا هم یو څه وخت د ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی به ځینې داسې نقلي فرمانونه صادر کړل، ولې دوی به بیا هیڅ په هغې باندې عمل نه کولو. نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کېږي چې دوی ریاکاري کوي، بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاري کوي، دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاري کوي. تر څو به فرمانونه یې، تر څو به خلک په دې باندې غلطوي، عملي اقدام ته ضرورت ده. که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي، یو واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي، واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا په رسمیت باندې وپیژندل شي، په دې ډول باندې چې دوی مخته ځي، زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلی شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلاره چې دا بالکل ناکامه تګلاره ده. او تر که وکولی شي، که تر ډیرو وکولی شي، یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکه کړلی شي، ولې ته خو نه شي کولی چې مسلسل په دغه دوه کلو کې، دغه تقریبا دوه نیمو کلو کې د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او د خلک دوکه کوي. نو تر څو به خلک تا په خبرو باندې دوکه کېږي، آخر هم تاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلدیږي آخر هم د خلکو اعتبار په تاباندې لمینځي او اېد کله او هغه وخت کې ته واقعا وواړې چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دې باندې اعتبار نه کوي. دا واضح څرګند حقیقت ده چې دوی هر کله په خپلو فرمانونو کې ناکامه راغلي دي او دوی دغه لړۍ ناکامه ده او دا ناکامه لړۍ به حتما ډېر ژر ختمیږي. دا ښکاره ده دا تنازع نه وایم په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاه په دې خبره باندې.
مننه آغلی امرخیل. آغلی نیازی تاسی زموږ د ټولو دغو میلمنو څرګندونی واوریدلی، دوی پر یوه خبره باندې سره موافق دي، هغه دا چې ښځې ډېرې ځپل سوي دي، د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې، او د طالبانو حکومت ته د دغه مسؤلیت د دوی په وینا ډېر ورګرځي او ورته راجی دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هیبت الله اخونزاده چې د طالبانو د حکومت مشر دی، دی په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي دغه دی فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي، واقعا دی داس فکر کوي چې د شوزو ژوند ښه دی، سم روان دي؟
اصلا زما په اند ایبت الله خونزاده رهبر نه دی، که خبر نه دی د دې حالات څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق وړ دی په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالاتو، خپل د حکومتداري او خپل د خلکو څخه، خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغوی په کومو کړنو باندې اخته دی. که موږ د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی. اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاک له، اول خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغوی راسي وویني اسلام وپیژني، بیا وروسته قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اوله د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که اوسنۍ حالت ته موږ وګورو، ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی، ځان دې خبر کړي که دی رښتیا رهبر دی، که دی رښتیا مشر دی، دی نو باید آگاهی ترلاسه کړي او ځان دې خبر کړي چې یوازې نه په افغانستان کې دا اوس ښځې تر استثمار لاندې دي او حقونه تر پښو لاندې دي، ورته د نارینه وو حقونه هم تر پښو لاندې دي. د ښځو څخه دي د تعلیم حق واخیستی، د کار حق دي واخیستی، په کورو کې دي کښېنوي، لا ته د دې فرمان صادرهیې چې ته ښځو ته حق او حقوق ورکوې. د کم حق او حقوق ورکوې؟ تبلاسه چې کومه ښځه په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې مهر اخیستی دی، کم خور میراث ورته رسېدلی ده، کم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړی ده، چې هغه د کار حق ده، هغه کوم خور اوس دا اوس کار لري یا د باندې یا په کور کې یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاس و ګریوان دي. ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي، تر تهدید لاندې دي. د وظایفو د پاره چې کوم پوسټ اعلان ته ځي، زه تاسو سره یو ډېر ستر حقیقت شریکم چې یو ډاکټر چې کلونه یې درس وویل، په ځان یې زحمت وایسته، کار کوي، همدا اوس هم ډاکټر ده، برحاله استاد ده په پوهنتون کې، د یو بس د پاره چې کله ځي نوملیکنه کوي، ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږي. هغه ورته زما شرعي بڼه سمه ده، دغه د ژرم لرم، لونګۍ مېم پر سر ده او لباس مېم صحیح دی، څه مشکل لرم؟ یا ته په شریعت ځان برابر که، ستا ژره نه ده چې په لاس کې ونیول سي، په مټ کې ونیول سي. یعنی دا توهین ده، دا تهدید ده یو انسان ته. په خصوصي پانتونونو کې دي د امر بالمعروف یو نماینده کښېنولی ده، پانتون ته وایي چې دې ته ماشم ورکړه او دی دلته ناست یم، ستا محصلین دي کنټرولوي. ولې؟ اسلام د ازادۍ دین ده، اسلام د آسانۍ دین ده، نه د سختۍ دین، نه د قیداتو دین. دی نه پوهېږم چې خپل په اسلام صحیح آګاه نه دي، دی په شرعي اصولو باندې آګاهي ترلاسه کړې نه ده، ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي، مشر دومره د خلکو په منځ کې وي، نه د خلکو څخه پټ، چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی، د ده خبرې څوک علني اورېدلی نه دي. فقط موږ پر یو شایاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو، یو شایاتو باندې کېدای شي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاستئ چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی که نه دی. زه هم مطمئن نه یم، همدغسې نور خوندې یم، همدغسې نور ولسونه هم د افغانستان شاید مطمئن نه وي چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی. که د اخونزاده صاحب ژغ دی او اخونزاده صاحب پس له تقریبا درې کاله د حکومتداري کیږي دا تصمیم نیسي او داس یو فرامین دغه کې صادري چې په هغه کې د ښځو حقوق دی چې هغه د میراث حق دی او د په کوچني عمر کې د نور کولو حق دی چې پلار محتاج نه وي ولې خپل اولاد خرڅ کړي خود دې ته معلومیږي چې دلته په افغانستان کې هم د نارینه ژوند په قیدات کې دی په سختي کې دی هم د ښځینه وو ولې فشار راوړي پر نارینه وو باندې ولې د محدودیتونه جوړوي ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه اول د خلکو دپاره کار وکړه اول د خلکو دپاره نفقه د برابرولو دپاره فرصتونه ورته برابر کړه پس له هغه بیا ته قوانین وضع کړه بیا فرمان صادر کړه چې څوک دې ومني
ښه مننه آغلی نیازی آغلی خورم ستاس څخه پوښتنه کوم که دا اوس دستی ښاغلی هبت الله خونزاده و ازادي راډیو ته غوږ وي او دی زموږ د خپرونه اوري تاس د یوې افغان ښځې په توګه باندې د ته څه ویل غواړئ
مننه ملالۍ جانې ژوندی اوسئ ښه پوښتنه ده زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چې احترام د حق دی ټول د افغان ولس ته که څه مشران دي کشران دي هر څوک چې دي موږ ورته ډېر احترام لرو شکر چې شته دي په دې موږ سترګې نه دي پټې کړې سوال دلته دی ملالۍ جانې چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري د خبرې سمې نشي درک کولی دوی ګواکې داسې وایي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو نه دا خبره نه ده ځکه موږ دا اورېدلی وو په کاراتو چې امارت اسلامي به راشي دلته به افغانستان جوړ شي د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي کار به اهل کار ته وسپارل شي ولې برعکس دا کار نه دی شوی د دې جناب نه زما غوښتنه دا ده او خواهش مې دا دی په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو موږ دلته ژوند کړی دی شکر حقیقي مسلمانان یو داسې نه ده چې دا دوه کاله یا تقریبا درې کاله ده امارت اسلامي راغلی دی او موږ مسلمان شوي نه الحمدلله موږ د مسلمان اولاد یو موږ دلته ژوند کړی دی افغانان یو په دې افتخار کوو حجاب باندې پوهیږو قرآن باندې پوهیږو په دې کې موږ ستونزه نه لرو نو یوازې تا دې د ولس منځ ته حاضر شي یعنی زما هیله دا ده چې زه دی ووینم یعنی زه د خبرې واورم چې آیا لکه زموږ دنې ملمنې چې وویل چې دا څنګه رهبر دی دوی د خپله وظیفه په سمه توګه اجرا کړي ځکه د ټول ولس مسؤلیت ده ته سپارل شوی دی او دی ناخبره موږ تر اوسه دا نه دی لیدلی چې دا څه وایي دا چېرته دی دا څه کوي د خپل پرسونل له دا نه دی خبر چې دا څه کوي څوک چېرته دی څه کوي څنګه کېږي ولایاتو کې څه حال دی دا چې زه مرکز کې یم دا حال دی نو فکر وکړه چې په ولایاتو کې به څه حال وي د دې جناب نه مې غوښتنه دا ده چې نور پشت پرده د یعنی اعلام یې دا خبرې بستی نور صحنې ته راوځه نور وګرځه د دې ولس په منځ کې د یوه حقیقي رهبر په توګه د یوه حقیقي مسلمان او د حقیقي مسؤلیت پذیر انسان په توګه دلته راوځه د دې خلکو منځ کې وګرځه د دوی نه پوښتنه وکړه د دوی مشکلات وګوره چې آیا دغه حقیقي دی او که څوک هم یعنی پروپاګاند کوي دروغ وایي راشه په خپلو سترګو د هر څه وګوره د ظلمونه وګوره د کمبوجیانې وګوره د جهالت د بې علمي وګوره نو ته پشت پرده ناست دی د هیڅ نه خبر نه یې تا ته به یو احوال درسیږي هغه هم رښتیا یا دروغ نو راشه ته صحنې ته نور
ډېره مننه اغلی خورم
د زړه جمع شي چې موږ یو څوک شته دي زموږ له ګروهیه سمه شي چې آیا دا وطن جوړیږي او که نه تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی وران کړی دی وروسته د دې نه چې موږ په عملي بڼه یې وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو موږ رهبر لرو او که نه
ښه ډېره مننه
پوښتنه همدا ده چې او خاصتا چې ښځو ته ډېره توجه وکړي چې دا یوه ډېره مهمه موضوع ده چې ښځه باید یو یعنی نامحرمه نارینه په دې طریقه ونه وهي په دې طریقه ونه وژل شي داسې ورکې نه شي په شپو په ورځو د خلکو ښځې د خلکو لونې د خلکو خویندې دې ته باید جدي توجه وشي چې زما اولینۍ غوښتنه همدا ده چې زه د یوه چا لور یم او د یوه چا خور یم
بله ډیره مننه آغلی خورم اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې مو واوریدل د خبرونی وخت نور پای تر رسیدي ز لخپلو څلور واړو ملمنو آغلی قمر نیازی آغلی دیوه امرخیل آغلی ممتاز یوسفزی او آغلی لطیفه خورم وردک څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.